سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده سفیو لاستانګ زایمه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل به په لنډو خبرونو وکړو
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتیړونکې فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانی کوونکی دلیل نه لري
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی یک از یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د ټیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده څو میاشتې کیږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي
اطلاع در دست نیست
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللې او نیوکه پرې کړې ده طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپل خوخه ستنې شوې دي او ټاکل شوې د اوکراین روسیې ترکیه او ملګرو ملتونو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي دا خبره پروند د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده د غوڅلور واړو لور 13 اونۍ په استانبول کې خبري وکړي او د تور سمندر لاري د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام اول مطلب ته د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبر اعلانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبريالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبر اعلانو د خوندیتوب توب کمیټې پر راپور کې نور سره غلی او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل یې له اسد الله لودین اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبريالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخنه وغواړي او خبريالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبريالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغې ډېره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبرياله ویرولې غواخلې او په زور یې د بخنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبريالې په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته وی ویل چې د طالبانو د قومندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي نوموړي د خبريالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه ل خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخنه و نه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلی دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړی اجازه لیک ورنکړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپل هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا په زور د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلی وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
پراپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دی د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زیم. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې د یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې د احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بترکېدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونی پرون په قرغیزستان کې یوې غونډې ته وکړي او ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه.
تفصیلی په دې رپورت کې واوري.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورس په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلرمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې شغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانېدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي
او روسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراخ بنسټه او د ولس لملا تړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه محل اندیشنه شوبلی و چې د طالبانو په واکمنې دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن می پر از ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوي و چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت تجمند سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د اجمنه ته متحد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلول افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې ساکال سلګونه زره جریبه زمکه ده او بودن شتوال لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچیدو لګو اکثر مختی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا د کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادی ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د کری یو بزګر دی ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم زکه د وبود نشټوالي لامل شاړه پاته سویده. نو موړی وای حیران پاته دي چې سوخري نه کار روزګارسته نه بلګاټه او امزکی هم شاړی پاته سیوی.
چیر کال په پرتله سره کشتونه خو نشاش کال دی جزما وروره زبدې درتوام چې پروش کام یو لږ ماش کړلی و شاش کام نه جواری کړلی دي نه ماش کړی هیڅ شی مونږ نه دي کړلی پر مزکه مو سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مونږ نه دي پکړلی په ټول والے کې د دوه پلو وبن نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی په وبکو نو موږ د وبو د ستونزې سره ډیر مخامخ.
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشټوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ځي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستانی کتابونه لویو لویو جای زوت غور شوید. د دې ترڅنګ به مو پرې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومان ته دولسټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه عاطفي او ټولنیز موضوعات
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل پاړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیسته.
خو دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي مانی در معرفي کوو.
سرګش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسب کې دی په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې کوړان دی راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وځي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوه دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې توت هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وای دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. خغله محب د دغه کتابونو په اړه وای
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په موري لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینی غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي دغه کتابونو یو بل ژباړون کې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول د بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبی بهیر لپاره او کال ورسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایشودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودي نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړي ساری نه لري نو موله د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار نه کړ نقد تم تر ډیره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر و نه کیدې خو په افغانستان کې نقد کمزور و نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړې و دی ډیر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بلدا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتل او نقد به کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوی بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډیر استادان بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړیدالو لپاره کوم ځانګړې ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بلګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی ځوان بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي ډیر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړو لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالي وي نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زمونږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا لپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پیښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. دا سویل کې چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپل غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیس یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر که مسلمان دی زیګی دل می گناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړی رغی دل می گناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ می شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. بی گناه چ سنگساری گم رژیړی دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر شمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او شمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړې دل مې ګناه بولي. سهیستو کې مې ګناه ده خندې دل مې ګناه بولي. وایي پټه خوله ده غوره غږې دل مې ګناه بولي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پانه راړو. د ارګ دنن او پروند کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه مانی را پیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوی و.
سلام خانه د ارګ کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، د ارګ په شیل په داخل کې خو لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی په اصلاح د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په نهال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي، د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتدارۍ چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهد هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د حضرت محمد نور شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغه ته کېدلې. پخوا لوی جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لوی جرګه همدلته جوړه شوې ده، د حضرت ظاهر شاه د وخت هغه لوی جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه معنی کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه، او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو سلو شل متر اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، څلوېښت متره سوره او شل متره لوړوالی لري، زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1401 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دلته ښکارېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1000 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماستری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بشیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر حقوق محصلانو سره چې اوس د تیزیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر هم د دې په هڅو وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس پړه ده، له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټان تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جاریبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان د تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ شي دی، هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده، ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي، دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډیر څه بیا له چوکاټ خبر وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبر هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډیره مننه، ډیره مننه. جون دی اوسه ورازو بل محصول ته دوی به منوم راته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډیر موضوعات له بده مرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو در ماستری کوي پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوي ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه نه موضوع یو ټکو اصول دي، موضوع اوسېږي باید موږ چې کله نه ماستری کې ماسل شو نن دا وایي ورځ نسند دي ته پلټه کې اوسېږي چې نو موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع په پردې پلو زی، نو چې موضوع په سیګرځي بیا سوردلې موضوع لاسور دي.
ډېر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدارته وایي چې ډېرې ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي، په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. یعنی موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیر رشید خوشحال خټک شعرونه دي. یعنی دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنی دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوي موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، دغه تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سوی باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو په فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي ووسی که زړې موضوع په نوي بوت باندې کار کوي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټری محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکي کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او
یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چرنوکي یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی د هیغي د چوکاټونو باندې چرنوکي چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چرډل سوي دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بلد نوې کولای شو لدی زاویه نه دی یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوې ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د اغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوې بڼه باندې چېړل هغه د چېړون کې لید او د لید زاویه ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه اغه زاویه معلومه کی ورسته دغه د لپاره لړلیک ویل کی او هغه لړلیک باندې به خپل موضوع ټول اغه د چېړنې د میتودولوژي په اساس باندې اغه برخه دی باید وڅېړل شي.
د موضوع په اړه باسو شو دلته یو بل د ماسټری دورې محصول سره ناشته په ماسټری کې موضوع باندې ډیر بحث موږ پدیو چې دا موضوع ډیر مهمه ده او محصولان ډیر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزی مخکې ما دا ونه وکړه چې لوی موضوع ټاکي لوی موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډیر دي ولی خه تحقیق ده چې په نوې موضوع کار وشي واکه مخزونه کم وي په څوړ خون خبرې کوي یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو دویم دا زموږ دغه محصولین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصول په توګه تاسو مطالعه کوي ډیر تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډیر موضوعات مله تکراری معلومیږي یا ډیر لږ تغیرات پکې یا محصولان ډیر ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجی کار دی اوس نو وخت پکې نه تر سترګو کیږي نو موضوع باید څه ډول اوس یو دام راته وایي چې تاسو فرزن راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوي څه ډول موضوع انتخاب وي په کومه برخه کې یا د پهونه کې چې پهونه کې مهرباني
ډیر زیاته مننه عادل صاحب اصلن زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا د ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه الته دا چې محصولین له چیرنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي دا زما خپل نظر دی قسم زه بیا ورسته هغه ما چې سلوست دي د مونوګراف ته زیست ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم ګوري موږ ته الته زکه په عمومیت باید لږ سنه ستم شو او محصولین ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې الته دوی له موضوع سره نوې آشنا کی کچرته د موضوع کې ډیر ژورځي دغه دوی نشي تحمل کولای غن ډیر مخ نشي پکتلای بیا د هر پڅانګه کې په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي اغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي نه موږ تاسو مثلا لسانس لوستال ته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه الته ډیر عمومي عمومي بحثونه او کلچ ماسټری ترازو ساهم یو څه نه محدود کیږي بل اخره موږ تاسو ډاکټورات یا نور لوړ زکړه ته ترازو الته موږ برخه مشخصه کیږي ډیر مشخصه کیږي دلته موږ د سیړنې اغه لارم ورسره هم دومره محدود کیږي موږ ګوره چېړنې چې دی اغه عمومي چېړنې سخت نه دی لوی چېړنې نه دی سخت چېړنې دا سخت ده چې په چېړنې کې چېړنې کوي کنه په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخت ده واقعا خو ما چې د تیزیس پاړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو پاړه لوستې دي اغه ما ډیر ځنه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لسانس دی پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم زیات وي د تیزیس او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا اغه په لوی موضوع لیکل کیږي اغه ډیر مثلا پراخ موضوع اخیستل کیږي چې پراخ بحث پکې وشي ډیر اړخونه را وسپړل شي کنه کوم غوښ په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع را وسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډیر اړخونه را وسپړل شي همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی پاغه کې بیا ډیر زیات اړخونه نه دا ډیر په پراخ سطح را وسپړل کیږي بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څړ ول نوې موضوع انتخاب کو د نوې موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصولینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي تا به ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دی تا میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېګه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع راولېګه یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی یعنی زه باید ووایم او په بخنه چې چمتو کړل شوی نه دی چمتو کړل شوی نه دی او چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انګیزه نه دی ورکړی نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغول ورځي چې څوک د لیسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع لغول ورځي راپیل شي د لپاره باید یو ځنګړی وایو تګلاره جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دې ته وهڅول شي تر څو نو وخت وکړي موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اخته یو دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کدای په مغه تکراری موضوعات لګیای په مغه تکراری نوې مېسمه نه دی کړی او نوې فکر مومنه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمی برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دند د چې دغه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزیس لیکي څړول موضوع انتخاب یا د پوهنه کې چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکرله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابول په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړې مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه پوهنه د دې سره زه د دې سره علاقه لرم چې پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب پوهنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي عمومي وسړه زما زړه داس دی چې په دې کې یو سنه مخ خلاړ شمه او کشر ته مې هڅه وکول شو نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړم او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړم زما زړه خواستم داسې دی نیت مې داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شمه مخ په خلاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا مې وپریک ډکه وزه کوم موضوعاتم ډیر دی او نوې موضوعاتم شته داسې نوې موضوعات ممکن دائم کان ریچ پوجا په هنه کې موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چاړتیا وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غې موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکړه بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او لتیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خپل راغوچی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماستری په ساته باندې په افغانستان کې او بیا دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په ژبونه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزین پښتنې پیدا کیږي او بیا دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې ده چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی ده په اثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وي دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابته کې مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لستونکو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخه
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کې فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کړي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې زو هغه مرم دغه زمونږ زده کړی چې دی هغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېډه تخصصي وي یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي کنه
کله د جوستر شي
او د کله باید جوستر شي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوې وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه مسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي. داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې کنه. ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالي شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو د دغه وي تګي وي که نه. نو په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدای شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدای. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادې باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره، موضوع حق نه ده کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي که نه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روږدي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټی په هغې باندې اسانه تیزس لیکل کیږي که نه. نو هغې بل عموم غټې موضوعات واخلي، غټ موضوعاتو حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دېرش پنځه دېرش څلوېښت پنځوس مخه شاوخوا وي که نه. نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغه هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وسیلل شي، نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خرابه شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد یاست دلته کابل پوهنتون کې ادبیاتو پونځي کې، دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړی دی څومره نوي دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کېږي، کلیشایي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسې کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیزې ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زموږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري که نه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوي موضوع ته ځیر شي او په هغې باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوي موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د پنځوس او څلوېښت فیصدو نه اویا اتیا نوي فیصدو ته ورسوو.
دا کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې دی، که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې، او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داس چې تکراری دی یعنی نوی نقطه او نوی خبرې په کېشته دي خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه کم ده کنه نو بده خاطر باندې زه ویلې شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی تیز سونو په ساته باندې
بالکل یو ورستی موضوع ته براشو ډیر ساده به وګیګو زه یې څونو معلومات لرم په تیر کې ډیره تیزیس چې دغه مسئله چې مستری دورې نه فارغيږي د جون او فن په اړه لیکي د شاعر جون او فن چې دا موضوع ماته څو ګونګ ښکاری ځکه کوم ګورو ته شاعر د شعر په تشبيهاتو باندې کار کې دلی شي فرزن ک شپاهي ادب سره تړه ورکو یا نور نور دا موضوعات څه ډول یعنی ګونګ دي کنه سم دي د تیزیس لپاره فرزن د صدیق پسرلی جون او فن د پیر احمد کاروان جون او فن ان دا موضوع ډیره غټه ده ډیره ګونګ ده کولی شو موږ هتا په یو شعر باندې ډیره خبرې وکړو مختلف اړخونه راوسکړو دا څه ډول موضوعات دي یعنی مناسب دي تیزیس لپاره کنه دي
او یو دا دي چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي کنه زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشته یو دغه شی یو مونږ یو عمومي موضوع واخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کې دي مثلا او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د سیاحت رسیدلې وي شاغه نه د نور کار ته نه وي ته دغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولې شي کنه د دین علاوه ته کولې شي چې دغه په اثرو کې یو مشخصه موضوع واخلي مثلا یو عالم دی یو پوهان دی مثلا پس دغه راوخلې رفي صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې کار کړی دی ته کولای شي چې د رفی صاحب یو برخه باندې کار وکړي دی بزې چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغه باندې په خبري کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس بزې باندې یو ګروپ غواړي نو ولی یو محقق دی یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي خو که دی بزې یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفی صاحب کوم کار کړی دی په هغه باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور در ټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې داغه کار ورزوي دا به ډیر ګټور وي تراغه چې داغه په ژوند او فن باندې ولیکي بل دغه تاسو د تشبيهات او د خبرو وکړه کنه بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیز سرو د سی چې د پلانی په شاعرۍ کې قافي ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبيهات او د صنايو ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري ځکه کسو غواړي چې په تشبيهات او په صنايو باندې پوي شي خپل د فنون کتابونه شته دي کنه په هغه باندې پوي شي په یو شاعر کې چې تشبيه ویني هغه باندې پوي شي چې دا تشبيه ده نو دا زه فکر کوم چې نه دا هغه شاعر پر اپیژندرو کې چندان نقش لوبي او نه یو کم د لوستون کې سره مرسته کوي د یو اثر په پوهیدلو کې یا مثلا د دغه کې یا په دغه شاندونه نه یو زیاتونه ز فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی له سرګندونو سره د تیسس مونوګراف په اړه بحث رانغاړو په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو لړلې رحمت پټان عبدالرشید سعادت شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې و نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته شین نمرې ورکوي محصلین حتی د یو شاعر د شعر یو کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي مثلا د نام تو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګل پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی د د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده دا ازادي راډیو مجلبه د رابرټ فراست د یو شعر لښبار سره راوند غړم زحمت شبر لهم دې شعر سره لتاسو اجازه اخلم لزنګل سره واورین ماشام دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درې دلایم ګوره مچنګ لته واو برتري چتیږي سما وړکې آس په ناشنا فکر کوي چې ولاړ يم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته ځنګل دی بلی خواته یخ وحلې ډنډ دی یو لور ته ځنګل دی بلی خواته یخ وحلې ډنډ دی او د کال د ټول کال تیاره ماشام دی اسمه سر څنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن تر نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده تو جوړ دی، دا ځنګل شور دی، زړه دې ورته کیشي، خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.